د ماسختن نه په چیش په احمد چی بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارج د فیری رافایلا یودی چې د طالبانو د کورونی او چارل سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادونو د جوړیدونکو خوندې په ارتباط خبري وکړي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبه په یو راپور کې د دې خوندې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویاند مرستیالي سټیفان ټرمبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی و چې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د میرمن ټرمبلی په خبره په دغه غونډه کې به د لارې د یوې نقشې په ارتباط د نړیوال اجماع د رامنځته کولو او د ملګرو ملتونو د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو خبري اترې ترسره شي. هند د شلو ورونو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 213 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې تر اوسه افغان لوبډلې یو لوبغاړی له لاسه ورکړې دی او دولس ورونو کې 93 منډې جوړې کړې دي. د شلو ورونو د دې لړۍ دا درېمه لوبه ده چې د هند په کوربتوب د دواړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. تیرې دوې لوبې هند ګټلې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې لوبې تازه حال هم درکو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یو ورځ مخکې په پاکستان کې به ایرانی ترهګر ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو کې نه دی په نقشه سوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې به ایرانی ترهګر ډله ده په نقشه سوی ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي بریډ په خبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغشت. ایران ادعا وکړه چې په دغه بریډونو کې د جیش العدل سختريزه ډله چې په ایران کې په دې ورستیو کې د څو بریډونو مسولیت اخیستی په نقشه کړی او د هغې دوه مرکزونه یې له منځه وړي دي. اسلام آباد دغه بریډ پر خپل هوایي قلمرو بربند تیری بللی. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپین مانی ته وربللی چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. سپین مانی په یو بیان کې ویلي چې بایدن به د اساسو جرګې او سناله مشرانو سره خبري وکړي. د سپین مانی ویاندې کرین جان پیر پرون یو خبري غونډه ته وویل بایدن به پر دې خبره چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 15 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې خو د طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بند پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې د مرستې د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدي سیوادو غوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. اسد رډو په منځني صف په 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان او ایران ډیپلوماټیک روابط وروسته تر دې کړ کې چې شوی چې پرون ایران د پاکستان د خاورې دننه بمباري وکړه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان په څو ورځو کې چین ته د واخان لاري د خام سړک ته تیرېدو خبر ورکوي.
اوس د وصل کېدو ته نږدې سوي دي چې چین سره وصل شي. یو هفته کې به ان شاء الله افتتاح د وصل کېدو شي.
خلک د غزنی پکتیکا ترمنځ لار په بیلچور غوي. دا به هم واوري چې طالبان په کابل کې ګڼ کتابونه له کتاب پلورنځو یې غونډ کړي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر لسو بجو د سجی رډو له روانې خپرونې اورېدلی شي. تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالب ته مخه کړو د ایران او پاکستان کړکېچ. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د هوایي بریډ په خبرګون کې له تهران خپل سفیر ورغښتای دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د هیواد ځواکونه په پاکستان کې په یو بریډ کې و ایرانی ترهګر ډل په نقشه کړي. پاکستان هغه پر خپل هوایي قلمرو بربند تیرای بللې او د جدي عواقب خبرداري ورکړي. تفصیل د نوریاس نوری پورا پورک.
پاکستان په بلوچستان کې د ایران له هوایي بریډونو یو ورځ وروسته له تهران خپل سفیر وروغوخت. ایران دا وکړه چې په دغو بریډونو کې د جیش العدل سخت دریځ ډله چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو بریډونو مسؤلیت اخیستی په نخښه کړی و. اسلام آباد دغه برید په وړاندې سخت خبرګون وخود او هغه په خپل هوایي قلمرو بربند انتیری وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې اسلام آباد دغه برید په خاطر له ایران خپل سفیر ورغوښتی دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې له ټلویزیون خبرې دی وویل د ایران لخوا د پاکستان پر ملي حاکمیت د تېرې شپې بې بنسټه او بربنډه سرغړونه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور له اهدافو او اصولو څخه سرغړونه ده. میرمن بلوچ زیاته کړه چې پاکستان په اسلام آباد کې د ایران سفیر ته چې د دغه برید په محل تهران کې وویلو چې بیرته ورنشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایرانۍ ترهګره ډله په نښه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابه د ایران په میزایلو او ډران الوتکو کې نه دی په نښه شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایرانۍ ترهګره ډله ده په نښه شوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په کلکه دغه برید غندلی او ویلي و چې په نتیجه کې دوه بېګناه ماشومان وژل شوي او درې نجونې ټپیانې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کیدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سېشنبه د ورځې ناوخته وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډران الوتکو هدف ګرځولي او له منځه وړي دي. خو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون سېشنبه له کومې توضیح پرته لري کړل. د ایران سپاهي پاسداران ته نږدې تسنیم خبري اژانس پر راپور کې ویلي و چې په نښه شوې سیمه هغه ځای دی چې د ایراني چارواکو د ادارې له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یو بیان کې چې آنلاین خبر کړي منلي چې پر دوی برید شوی دی. د دې خبرت په خبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلوماټ هم اظهار کړی او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غبرید یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دی چې هغه له دې پلوه زیات دی اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ډیرو نورو چینلونو سره سره شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږی اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید ورسته له هغې شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راس کولسوالۍ کې پر ایراني پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په 13 دسمبر میاشت کې په همدې سیمه کې د پولیسو پر یوه مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 پولیس وژلي و. د ډلې په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یوه بس د ځان وژونکو برید مسؤلیت هم اخیستی و چې په کې د دغو ځواکونو وویشت غړي وژل شوي و. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یوه ترهګره ډله پیژني. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې تهران شک کوي چې پاکستان د ایران مهم سیمه ییز سیال سعودي عربستان په لمسون د دغې سخت دریځې سنی ډلې ملاتړ کوي.
د پاکستان او ایران د روابطو په ارتباط د پاکستان د سند ویالت گورنر کامران تیسوری چې د ایران په څلور ورځني سفر هغه واته تللی و نن بیرته کراچۍ ته ستون شو. تیسوری د یو 50 کسیز پلاوی په مشه ایران ته تللی و چې د دواړو هیوادو د سوداګرۍ په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي. دا سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ له امله لغوه شو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بدخشان لپاره د طالبان والی وی پویو اونۍ کې به افغانستان په واخان کې د مځکې لالاري له چین سره وصل شي. په بدخشان کې د طالبان والی محمد ایوب خالد څرګندوي چې د دې لارې د پخېدو چارې به د حواله شکېدو سره بیا پیل شي. تفصیل د سنا کاکړ پراپور کې.
د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد دا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبانو حکومت ته نږدې حوریت راډیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د چهارشنبې په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خپره شوې ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې.
وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل سي. په یوه هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وسي. دا سړک اوس تقریبا اغلی کار په سوی دی. دې سړک کار پاتې دی خو دا وصل کېدل چې د چین پورې لار هواره سوله دا کار یې تقریبا اختتام ته نږدې شوی دی.
د راپورونو له مخې د دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدې. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 3.9 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دوران تجارت بسیار سریع میشه.
سوداګری ډیره چټکه کیږي. موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصيږو. کرایي ټیټکیږي. هله د چدا برخه عملی شي او داسې ونی شي چې لاروي خو اجازه نوي او هغوی لار په رسمي توګه خلاص نه کړي. باید سیاسي زمینی برابر شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې مکول شو له هغوی سره راکړه ورکړه ول.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو په طرق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست لار حکومت بدلون را نولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چین انوز حاضر نه است کې طالبان برسمه.
چین لا حاضر نه ده چې طالبان پر رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده ځکه دا یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري. د سیاسي اړخ حکومت بدلون نه راولي، خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوي رامنځته کوي د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي.
کشور دو همسایه ممکن می
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ترانزیتي لارو په کارولو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګریزې لارې په بېلابېلو پلمو تړلې او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د 13 شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلې دي.
طالبان وایي چې لمندي د ویونې په ترڅ کې به د مځکې لارې افغانستان په واخان کې له چین سره وصل شي. بلورته د افغانستان په جنوب کې او جنوب ختیځ کې په خوست ولایت کې سوداګر د بارونکو موټرو د تګ راتګ په خاطر د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د تورخم، انګورډي او ډنډي پټان د لارې له بندېدو وروسته غلام خان بندر هم د نویو موټرو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ تړل شوی او ځایي سوداګر وایي چې د کرشي په دواړو لورو کې لسکونه بارونکو موټر بند پاتې دي. د جنوري له 14مې پاکستان حکومت دواړو خواو ته د بارونکو موټرو ډریورانو او د ناروغانو تګ راتګ په خاطر د پاسپورت ویزې لرل حتمی کړی او د پاسپورت ویزې پرته پر تګ راتګ بندیز لګولې. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پر راپور کې
له هغه وروسته چې ډیوران کې خدواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډریورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لرل حتمی شوی، لڅو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوی او د دې ځای سوداګر لستون سره مخامخ شوی دی. د سرچینو د معلوماتو مخې د بندر له تړل کېدو مخې د غلام خان پر لار هر ورځ په منځني ډول 1500 بارونکو موټرو او لدی سربیره تراویا او کسانو پر ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ را تک کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز ویل
د غلام خان بدر خو د 15 ورځې 4 ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډیرورن پاسپورت غوړي، هغه پاسپورت نشته نه اخترپته غاڑی سور دی شپږ وتا سو غاڑی افغانستان طرف ته د شپږ وتا سو غاڑی بور دی پدې کې مې وې دی سو زای دی ورېجادو پاسپورت طریقا د مشکله افغانستان خو سپره یا په خپل روان دی.
خوستی سوداګر وای چې د پاسپورت د نوی مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کی وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به د مذاکرات وکړي، د تاجکستان مالونه به ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه به ولاړ دي، پاکستان باندې ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشټونو او د پاسپورت د نشټونو وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه د سیاستونو قرباني کیږي. د یاد خونی مشر نواب امیرزای وایي
د موټر خام ډنډ پټان سپین بلډکن وروسته ترخه غلام خان بندر هم وتړل شو، دلته په سلګونو موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، توان لري. اوسې دوی د میوې تازه میوې موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بنده نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلای شي چې افغانستان ته راغلي راتلای شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ را تګ ځنډمن شوی دی. په ممکن د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورت او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي، او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غواړي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ خزیدلې سړک ورخول شي. دغه سړک ډیری برخي د طالبانو د جګړو په وخت په تراکتورونو اړول شوی وي، خو څه برخي د ماينونو او د سړک د خراب کیفیت له امله هم خراب شوی ده. خلک په خپل هڅه کې چې د سړک جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی اندړو ولسوالۍ نظرخان ګولای په سیمه کې دلته د شاوخوا لس کلن ګلابدین بیلچپ لاس او د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنز د غزیدل سړک په زخمونو کې خاوریا چوي. دا یوازې ګلابدین نه دی چې د سړک کډی ډکوي، بلکې پر دغه لار ځای پر ځای ډیری نور ماشومان هم دغه کار کوي. ګلابدین نه غواړي چې را سره خبرې وکړي، خو د غزنی ولایت شلګر سیمې ډیری اوسیدونکي د دغه سړک له مات مات او کند کپر حالت څخه شکایت کوي. قومي مخور حاجي فتح محمد شلګروال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي د نیم ساعت لار په دوو نیمو ساعتو کې لنډوو. ناروغان، سپینجری، ښځې او ماشومان مو پر دغه لاره سخت په ځور کېږي، خاورې دوړې بادېږي او حتی ځینې وخت مو ناروغان ساه ورکوي.
دا سړک دومره خراب ته چې اکثره مریضان په لارې باندې پاک باندې ورسېږي، او تقریبا یو ساعت لارې دوه نیم ساعت او درې ساعته ده. دومره په تکلیف دي دا خلک چې له غزني د پکتیکا پورې څو د پکتیکا هغه پرکېږي لاره، نو ډېر خراب ته او ډېر خلک سره په تکلیف دي، ډېر ورسره په ځور دي.
شاوخوا شپېته کلن پایدین د غزنی اندړو ولسوالۍ د شاجوی کلي اوسیدونکی دی. دی هم د لارې څخه شکایت کوي او وایي د لکونو پیسو موټران یې په دغه لاره ټوکر ټوکر او خراب کړل. دې سړک ته دې توجه وسي.
تېره ورځ کې زه له کابله چې رالم تر غزنی پونې موږ په پاوکم دوه ګنټې کې را رسېدلي، خو نن چې موږ له غزنی را روان شولو تر خپله کوره پورې موږ په درې ګنټې کې نه سره رسېدی. موږ خو دا سړک جوړ تقریبا یوه ورځ په خپله په نیم ساعت کې رسېدلی یم، نو د موږ مشکل دا ده وروره چې مقصد دغه سړک خدای دې وکړ چې د موږ د اماراتو خلک یا هر څوک چې صاحب دې رخصوخت یا هر څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ ډېره مننه ځینې وایو چې موږ ته همکار سي، او دغه سړک موږ ته له غزنی تر پکتیکا پورې توجه وسي.
شاوخوا شپېته کلن باچا لاله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د علي جان کلي اوسیدونکی دی. دغه کلی یاد سړک ته څیرمه باد دی. دی وایي هره ورځ پر دغه لاره سفر کوي او هره ورځ ورسره په ځور کېږي. دا سړک دې راته جوړ سي.
اول وار سي جوړ سوي او سم سرک خلو سم جوړ ولو خو بیا خراب سو دي هر چاله خواش خراب سو وز د موږ دي شلګر خلکو ته او د پکتیکا خلکو ته پوسوکه یا دوه خلکو ته ډیر سخت ضرر ده او ډیر تکلیف کی دي وسره نو مهرباني وکوي کتا چې دا سرک موږ ته جوړ کیاسته ډیر مهرباني بوم
دا چې د غزنی پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو د دغه سړک ته په خولو غشتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي باور ورکوي چې دغه لار برغول کیږي د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس وایي د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت هوډ لري چې دغه سړک پوخ کړي سروې یې سوي خو کارنه یې د ژمي له امله ځنډې دلې دي
د فایده مې ریاست د دې لارې سروې هم کړې ده چې متاسفانه چې وخت د یخ را ورسېدو د یخ له امله دغه سړک نیمګه پاتې سوله سروې مکمله سوله نو انشاءالله امید زیات شته چې د هوا په تودېدلو سره دغه لاره شروع شي او په قرارداد ورکول شي او د ګرانو هیوادوالو دغه هیله او ارمان دې پوره شي
د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ غزیدلی سړک د غزنی په اړوندو کې د سختو جګړو او ماینونو له امله زیات خراب سوی دی پر یاد سړک یوازې د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو نه بلکې د ځینو نورو ولایتونو خلک هم تګره تک کوي دغه سړک آن دوران کرښه تپسی غزیدلی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو د طالبان حکومت په پلازمینه کابل کې لبیلابلو کتاب پلورنځو یو خبرندوی ټولنو لسکونه زره کتابونه ټول کړی او لکتاب پلورونکو یې جدي غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید ونه پلوري په کابل کې د کتابونو یو شمېر خبرندونکو آزادي رډو ته ویلي چې د طالبان حکومت د استخباراتو وسلوالې دوه ورځې مخکې کتاب پلورنځو ته ورغلی وو او د کتابونو د ټولېدو ترڅنګ دوی ته د لسکونو کتابونو یو لس پاراله او پکله کې ترې غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید په کتاب پلورنځو کې نوي د طالبانو د اطلاعات کو فرهنګ وزارت مسولینو هم منلې چې د یو شمېر هغه کتابونو په پلور او ویش بندیز لګولې چې د دوی د عدالت مخې د دین له اصول سره په ټکر کې وو او د افغانانو ترمنځ یووالی زیان مناوه جزئیات اکرام الله اکرام پورا پورک
لګ تر لګا د څلورو خبرندوی ټولونو مسؤلینو او کتاب لورونکو چې نه غختل په دې راپور کې نمونه او غوونه خبره شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي ل کتاب لورونځي او ګودامونو تر 5000 بیلابل دوله کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني وزیان اړولې د کتابونو خبرونکو او پلورونکو وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډیره تاریخي سیاسي دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي د غشان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسولینو لوري د لزګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او پکله کتره دغه کتابونو د نپلور غوښتنه شوی د کتابونو خبرونکو او پلورونکو د هموای چې نن د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسولینو د کتابونو لزګونو خبرونکو وزارت ته وربللی او په دې اړه ورسره خبري کړي په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب لورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوه او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبري وکړي ازادي رادیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیس هم تر لاسه کړي هغه لیس چې د کتاب لورونځي او د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوه په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسي کتابونه هم پکې شته چې د پخواني افغان شخصیتونو او د غشان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی وزیرستان ورسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لاګیدلې دي محتوا غیر مذهبي اړخ لري اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوی دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېرې یوازې دینی زده کړې لري دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوستي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو بندیز لګیدلې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام لټولو نړیوالو قوانینو سره پټکر کړی دی.
طالبانو د اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړی. طالبان غواړي کړي ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلور خپل فکر لمخې په خلکو تحمیل کړي
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی تیر ورځ د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلې چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي وو او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویلې کتابخانو کې چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځي او ځینې کتابونه راټول کړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د کتاب د پلور او خپراوي بازار هم سوړ شوی. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
د کرکټ حال بدر کو دی افغانستان او هند ترمن د کرکټ د شلو ورونو لوب روانه ده. لکه څنګه چې مې په پیل کې د خبرونې د هند درته وویل چې هند 214 منډیا د افغانستان لپاره هدف وټاکه. د دې په جواب کې افغانانو تر اوسه پورې په 13.4 ورونو کې 100 واټیا منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. افغانان شو لوبېدل خو داسې ښکاري چې په 1.3 منډ ورو کې وبشت منډي جوړېدل سخت دي چې شپږ لوبغاړي له لاس ورکړي خو بیا هم وکتل شي لوبه ده. اوس په کونړ او نورستان ته مخه کړو. په کونړ او نورستان کې خلک وای د وچکالۍ له عملې په سیمه کې تنفسي ناروغي زیاته شوې. د دوی په وینا چې په هر کور کې یو شمېر کسان په زکام سینه بغل ټوخی او نورو ناروغي اخته شوې دي. ډاکټران وای د یخ او وچې هوا په وجه پر یادو ناروغیو د اخته مراجعینو شمېر زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل درلودونکو ولایتونو دي چې د نورو سیمو په پرتله به پکې پوخا زیات بارانونه او واوري کېدلې. خو د ځای اوسیدونکو په وینا چې له 3 کالو را په دیخوا په یادو ولایتونو کې اورښتونه په نشت حساب دي. هوا ککړه شوی، یخنی زیاته شوی او د تنفسي ناروغیو کچه هم لوړه شوې ده. د دوی په وینا چې په هر کور کې په سینه بغل، زکام، ټوخی او طبي اخته ناروغان پراته دي. د کونړ سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا ازادي رادیو ته وویل
دا چې موسم وچ دی، وچکالی ده، خشکی ده، ګرد او غبار ده، ټول ماشومان هم سینه بغل دي، مرستیاګان هم په زیاتې شوې دي. بد تاثیر په ټول کونړ په ولسونو باندې کړی دی. خلکو یو بد ناورین سره مخامخ دي.
د همدی ولایت بل وسیدونکو حاجی نثار احمد راته وویل وچکالی په سیمه بد سیوري غړولې ده. هر خواته یخ او سپیر بادونه لګیږي او د باران درک نشته.
د وچکالی سره بل ستونزه دا غټه پیدا شوې ده چې زکامونه دي او سینه بغل د ماشومان او لویان ټولو په دې سخته بيماری مخته دي. بيماری د وچکالی د وجې نه ډیره زیاته شوې ده. ټول سینه بغل دي او زکام دي او ټوخی دي او مثال سینې ماری خراب دي.
کونړ سره په گاوند کې د پروت زرغون ولایت نورستان اوسیدونکو هم وچکالی او موسمي ناروغي په تنگ کړی دي. وای داسې کور نشته چې پکې دوه درې ماشومان او لویان په سینه بغل، ټوخی، تبي او زکام نه ویخته او ګڼې کورنۍ د خپل ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. په دواړو ولایتونو کې روغتیا پالان وای د ککړې هوا او یخنۍ لامل په سیمه کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د چپی درې ولسوالۍ د روغتیایي مرکز یو تن ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د 2500 مریضان نزی روزانه اوس په دې جمی په موسم کې سینه بغل او دغه مړی خوګو دا مریضګان زیات شوی دی، خو زیات نمونی هم دغه سینه بغل مریضان دي. موږ سره تقریبا ورځ کې موږ د پاره دغه 550 دی اړای مریضان چې کمیونټي دغه تنفسي امراض پورې رابطه لري. دا 550 مریضان موږ روزانه نزی خو نور وخت په نسبت باندې په جمی کې دغه مریضګان ډیر شوی دي. زمونږ
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د بارانونو او واورو د نشټوالي او د هوا ککړتیا سره د تنفسي ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي چې په ټول هیواد کې وچکالۍ خلک د یادو ناروغیو سربیره نورو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي.